باید باشه که این جامعه درست که دموکراسی است، یک شخص حق داره که دید خود را بیان بکنه، چنی دید مخالف اسلام است، چی مخالف هر مذهب دیگه است، چون جامعه دموکراسی است، هر کس حق داره بدون خشونت دید خود را بیان بکنه. اما مشکل در این جا هست که این مسئله را حکومت آلمان از دید امنیتی فعلا باید برش نگاه نکنه، از دید سایکولوژی برش نگاه کنه و از دید استخبارات هم نگاه بکنه. این مسئله تنها مختص بر آلمان نمیشه، این مربوط امریکاست، مربوط اروپاست، مربوط سایر کشورها است، ولی بود روانی از این مسئله چیزی هست که کمتر برش توجه صورت گرفته. شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، همه چیز شما کسی که در کشورتون بودین دیگه نیستین. اینجا یک خلای بسیار جدی ایجاد میشه و این خلای جدی سبب میشه که شخص عقده بگیره و عقده خودش یک کانفلیکت خودی را ایجاد میکنه. وقتی که شما از جامعه دور هستین، هر روز علیتان حرفای زشت گفته میشه. شما وقتی ما آلمان سفر کردیم، فضا و محیط آلمان مطابق دیگه پیدا کردیم.
سروش، سوال من این بود که با توجه به این نکته هایی که شما یاداری کرده، یعنی آیا این توجه پذیر هست که با توجه به همین مشکلاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردین که کسی بره و حمله بکنه، به جان شهروندان عادی و نظریات اونها را تحمل نکنه و با چاقو اونها را بکشه، خب شما هم تا اینجای کار موافق هستین که این توجیه نداره و دکتر وزین هم موافق است؟ اجازه بدین این بحث را یک کم دنبال بکنیم و از این منظر وارد بحث شویم. جناب وزین، شما که جامعه شناس امور دینی هم هستین، یک کم به مخاطبان ما این موضوع را بازتر کنین که اسلام در مورد تحمل نظریات و عقاید دیگرا چی میگه و به نفس حیات انسان چقدر اهمیت قائل است؟
ببینید، من گمان میکنم از جمله واضحات در دین اسلام است که اسلام به آزادی فکر و بیان و همچنان تعامل و برخورد نیک با مخالفان در عقیده تاکید میورزد. در قرآن کریم ما نصوص متعدد داریم، از جمله اینکه الله متعال میفرمایند که لا اکراه فی الدین، شما یعنی در دین اکراه و جبر نیست مثلا. و همچنان ما در عقاید اسلامی داریم که اگر کسی از روی ایمان و جبر مسلمان شود، ایمانی قابل پذیرفتن نیست، یعنی باید در ایمان آوردن اکراه و جبر در کار نباشد. و همچنان تحمیل، یعنی قول الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را در آیات متعدد مخاطب می‌فرماید که افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، یعنی شما مردم را حق ندارید که مردم را با جبر با اکراه مجبور دار به ایمان بسازید. و بنابراین ما در تاریخ اسلام این اصل را داشتیم که همیشه حتی در داخل جامعه در رسل پیامبر علیه السلام در داخل مدینه منوره، شما میثاق مدینه را بخاطر دارید که چگونه در یک دولت واحد مسلمان یا غیر مسلمان از جمله بت پرستان و همچنان یا اهل کتاب هم در کنار هم زیست میکردن. و همیشه ما در نصوص فقهی شرعی خود داریم که با غیر مسلمان چگونه تعامل صورت بگیرد، یعنی تعامل مسلمان و غیر مسلمان بر نیکویی باید باشد. و قرآن کریم در آیات بسیار صریح واضح میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، یعنی خداوند شما را منع نمیکند که با غیر مسلمانانی که با شما جنگ نمیکنند، شما را از خانه و کاشانه تان بیرون نمیکنند، با نیکویی رفتار بکنید و عدل بکنید. بنابراین این است که شما ما در خود مسلمان بر اساس اصول شرعی با غیر مسلمان بر خود مسالمت آمیز است، یعنی کسی غیر مسلمانی که با مسلمان بر اساس بر سر دین و عقیده و ایمان نمی جنگد و مسلمانان را از خانه و کاشانه ایشان بیرون نمی کند و آنها را مورد ظلم و تعدی و تجاوز قرار نمی دهد، مسلمان با آنان نمی جنگد، یعنی مسلمان حق ندارد با آنان دست تعدی دراز بکند. در همین داخل جامعه اسلامی اگر در مسلمان غیر مسلمان را بکشد، یعنی به گونه مسلمانان باید قصاص بشود، یعنی عین
تشکر از این جناب دکتر. دو روز بعد از حادثه که پیشتر هم گفتیم در 31 ماه می اتفاق افتاد، بازم اجازه بدین از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان من نقل قول بکنم که در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افسر پلیسی که در مانهایم کشته شد از حق همه ما برای بیان عقاید خود دفاع میکرد. شولتز افزود که اگر افرادگرایان میخواهند این حقوق را با خشونت محدود کنند، باید بدانند ما سرسخت‌ترین مخالفان اونها هستیم. پایان نقل قول. خب این خشونت‌های اخیر از دید شما چقدر میتونه به افرادگرایی دینی ارتباط داشته باشه؟
ببینید، این آنچه که واقع شد بار دیگه تکرار میکنن که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه قابل نکوهش است. از دید من اگر این سوال بپرسم چرا اینجوری میشه، طبعا این بیشتر سیاسی است و البته اینا فراموش نکنیم که بسیاری از اشخاص و سازمان های افراطی افرادگرا به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف دستگاه های استخباراتی و جهت های سیاسی نیز به کار گرفته می شوند. یعنی این هم قابل سوال پرسش است که چرا این حوادث در آستانه انتخابات در اروپا صورت می گیرد، در آلمان صورت می گیرد. و طبعا در این هم یک سوال بسیار مهم است که در مورد آلمان بحث جستجو صورت می گیرد که چرا در آستانه انتخابات چنین حوادث صورت می گیرد. طبعا گفته می شود که راستگرایان در اروپا، راستگرایان احزاب راستگرای اروپا طبعا نیازمند هستند به خاطر کسب تعاطف مردمی و کسب رأی مردم، یعنی گاهی اوقات چنین حوادثی آفریده شود تا از افکار عمومی را توجیه بکنند به نفع ایشان. به هر صورت و اسلاموفوبیا طبعا اسلام حراسی نیز یک پدیده است در اروپا که به مسلمانان از آن رنج می برند و جهت های وجود دارد در رسانه ها و چی هم در جهت های سیاسی در اروپا و حلقاتی هستند که اسلاموفوبیا را دامن می زنند و شرایط را ایجاد می کنند تا موجب عکس العمل ها و کنش ها شوند. طبعا این واکنش ها قابل توجیه نیست، یعنی مسلمانان باید خودداری نشان بدهند و باید قربانی این اگر دسیسه در کار باشد قربانی در این دسیسه و این نشوند و باید قوانین کشورهایی را که در آن زندگی میکنند بر اساس عهدی که بستند، پیمانی که کردند، مسلمان مکلف است که پیمان عهد خود را رعایت بکند.
این تشکر از این جناب دکتر. خوب، همونطور که پیشتر خانم سرور شما گفتین در جریان هستین که حالا پس از این رویدادهای اخیر این بحث ها هم بالا گرفته که مقامات آلمان در این مورد صحبت میکنن که افغان هایی که مجرم شناخته میشن چطور اونها را اخراج بکنن از آلمان و کشورهای دیگر. مثلا ما در خبرها خواندیم که صحبت هایی شده با مقامات در ازبکستان. البته با برخی از وکلای مدافعی که ما صحبت کردیم اینجا چالش های حقوقی هم وجود داره که یک بحث طولانی هست، به او نمیپردازیم. اما ما میخوایم اینجا بپرسم از شما که به طور که بیشتر شما گفتین که این عملکردها فردی هست، اما چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر جامعه مهاجران افغان در کل در آلمان و فراتر از آلمان در اتحادیه اروپا از دید شما؟
بدون شک تاثیر منفی میگذاره و چند دلیل، نه تنها از لحاظ از اینکه یک حراس افغانی را ایجاد میکنه، بلکه میتونه تاثیر در کار از اینا، در محیط کار، در گرفتن خانه، در مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی زمانی که هر آلمانی و یا هر آمریکایی یا هر شهروند کشور دیگری بشنوه که یک گروهی از افغانا تجمع کرده، شاید تا تازه مجاده هم از حراس عبور نکنه، چون این حادثه در اینجا ختم نشد، حادثه دیگه هم صورت گرفت که یک افغان دیگر کشت و با یک چند نفر دیگه هم باز با چاقو حمله کرد. اما مشکل بر از اینجا هست که آیا بیرون کردن از این مهاجرین میتونه رای حل در آلمان و یا هر کشور دیگه باشه؟ آیا میتونه که این کشورها با بیرون کردن چند فردی که اینها مجرم خطاب میشن ختم بتا به حادثاتی که دیگه خشونت در اینجا صورت نگیره؟ این مسئله هنوز هم یک چیز سوال برانگیز هست و از دید ما خب بر این بخش ما فکر کنم که یک اشتباه هست که بیرون کردن مسائل حقوقیش هم اگر بگذاریم که چطور اینا را برای یک کشور سوم یا ثالث به دلیل از اینکه اینا روابط سیاسی با حکومت ها که افغانستان است مثلا ندارن انتقال بدن. مشکل کلانی است که چرا این کشورها اینها را در داخل، وقتی که یک کشور دموکراسی هست، خب یک شاید این افغان تنها مجرم نیست در اون کشور، ده ها مجرم دیگه در اونجا هست و جاهایی هست که اینها میتونن تعلیم و تربیه شوند در پلوی ازی که هم مدت جنایت و یا مدتی که اینا با قید به سرشان برامده و یا ای که باید به زندان باشن سپری بکنن.
از دید شما که شما هم در یک کشور که اونجا نظامش مبتنی بر دموکراسی هست زندگی میکنید، چقدر مهم است تحمل نظریات دیگرها، تحمل عقاید دیگرها، تحمل دیگرها در یک جامعه، مخصوصا یک جامعه که بر اساس لیبرال دموکراسی استوار هست نظامش؟
بدون شک یک چیز اساسی است، یک رکن نه تنها از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی مسئله بسیار های اهمیت است، از لحاظ انسانی و عنوان یک انسانی مسئله بسیار اهمیت داره. ولی الان مهم به این است که آیا افراد و اشخاص همی دانش دارن؟ آیا افراد و اشخاص امی مرحله را که اینا برای تحمل پذیری یک کار بسیار ساده نیست، یعنی یک پروسه هست و این پروسه تنها میتونه زمان ممت باشه و زمان قابل درک برای افراد و اشخاص باشه که اونا تعلیم و تربیت در این قسمت داشته باشن، اونها تعلیم و تربیت از صلح داشته باشن، از همپذیری داشته باشن، از پذیرفتن دید یک کسی که بایشان مخالف است به جای توسل به خشونت، چطور اینها بتانن بحث منطقی با او شخص داشته باشن. مثلا یک شخصی که خلاف اسلام حساب شده در یک کنار یک جاده، به جای رفتن با چاقو، چرا این شخص خود حیار با مسائل اسلامی نمی سازه، نمی ره وارد بحث و گفتگو با اینها نمیشه.
بسیار تشکر از این خانم سروش. چون فرصت ما اندک است، بگذارین نظر دکتر وزین را هم بپرسیم که آیا راه حل وجود داره جناب دکتر که رفتارهای خشن و پرخاشگرانه مخصوصا از سوی این افرادی که از افغانستان هستن اصلاح شده و طرز به نحوه؟
ببینید، در کنار راه حل های امنیتی و چیزایی که واضح روشن هست، طبعا در کنار وجود قانون، این سال زیاد مهم است که از نظر اجتماعی و از نظر سایکولوژی و همچنان از نظر سوسیولوژی برای تربیت دوباره و به خاطر تربیت و آماده ساختن مهاجرین که در کشورهای دیگر به سر میبرند، به ویژه افغانها، کار صورت بگیرد. یعنی تنها قضیه، حتی قضیه امنیت و قضیه قانون مشکل را حل نمی کند. باید راهکارهای علمی در مبارزه و در مقابله با این پدیده به کار گرفته شود و حکومت های مهاجر پذیر باید تلاش بکنند تنها با مهاجر من حیث کسی نبینند که رضا می خواهد یا دوام می خواهد یا سرپناه می خواهد، بلکه این نیازهای اولی هر انسان است که فراتر از آن نیازهای دیگر وجود دارد، نیازهای سایکولوژی، نیازهای علمی و همچنان تغذیه فکری و همچنان ری انتگریشن یا ادغام مجدد در یک جامعه که از نظر فرهنگی و اجتماعی و دینی بیگانه است با جامعه ای که این مهاجر از آن به اینجا وارد شده است. بنام این یک روند هست، یک پروسه است که باید حکومت ها برای آن یعنی برنامه داشته باشند. تنها فراهم کردن سرپناه و غذا و دوا که مهم است و بنیادی و اساسی از ضرورت های اولیه است، تنها کفایت نمی کند. یعنی ضرورت های انسان فراتر از این می رود، انسان نیازهای دیگر دارد. به ویژه یک مشکل دیگری که باید حکومت ها با
و کجا جناب دکتر چی تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان اگر همچو رویدادهای ادامه بیابه در آینده؟ کوتاه لطفاً.
طبعا تاثیرات بسیار خطیر میتواند داشته باشد. اول که افکار عمومی را در مقابل مهاجرین در کل و در باره مهاجرین افغان به گونه ویژه مشخص تحریک میکند، افکار عمومی علیه مهاجران قرار میگیرد، علیه افغانان قرار میگیرد. طبعا یعنی همچنان این تاثیر گذارد در برخورد کسانی که علیه مهاجرین هستند و آن گروه ها و نهادها و احزاب و سازمان هایی که در واقع با ضدیت با مهاجرین قرار دارند، آنها تقویه میشند، موقف سیاسی آنها، جایگاه سیاسی آنها تقویه میشود و این اثر بر مهاجرین در کل تنگ میکند و طبعا اخراج مهاجرین از آلمان یا هر کشور دیگر قطعا رای حل نیست. این رای حل نیست، میتواند یک انتقام باشد، یعنی یک واکنش باشد از طرف حکومت ها که به گونه سیاسی، اما قطعا رای حل نیست. رای حل این است که برای این حل این موزل یا حد اقل اگر حل کلی دائمی نباشد، تخفیف این مشکل و این پدیده راهکارهای علمی جستجو شود و در آن توجه شود. چیز دیگر این است که اگر یک چیزی که از این اعمال از آدرس اسلام صورت میگیرد به نام حمایت از اسلام، باید برای این افرادی که کم نفهم هستند درباره اسلام، کج فهم هستند، کم فهم هستند درباره اسلام، امان مبادی اساسی دین اسلام از طرف مراکز اسلامی و نهادهای اسلامی معتدل و قابل اعتبار در این جامعه ها باید تدریس شود. یعنی این وظیفه مسجد و منبر و مراکز اسلامی و نهادهای تعلیمی مسلمانان نیز در این کشورهای مهاجرپذیر است که در قسمت تعلیم و تربیت و تفهیم و تعلیم این جوانانی که از اسلام یا هیچ نمیدانند یا کج اسلام را کج میفهمند یا کم میفهمند یا وارونه میفهمند، بنان در کلاس صورت بگیرد. در این قسمت تعاون حکومت ها و مراکز اسلامی و مساجد نیز جدا مهم است تا این جوانان شکار دستگاه های افراطی و سازمان های افراطی و همچنان دستگاه های استخباراتی که از افراطیت و افراطگراها برای تحقق اهداف خود استفاده میکنند استفاده نکنند.
تشکر بسیار زیاد جناب وزین. فرصتی که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش رسید. همینجا مجبور مثلث را تمام بکنیم. دکتر فضل هادی وزیر نگاه جامعه شناسی دینی و لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
ده آزادی میلمه
ده آزادی میلمه ده خبرونه تخرغ لست ستاسو کوربا ز احمد تکل سلام وړاندې کوم او د کرکټ له یو شنونکي مبصر لوبغاړي او مینوال سره زما د مرکه اوریدو ته مرابولم. فرهاد فدایی په امریکا کې میشت افغان دی چې تاسو یې ډیر وخت د کرکټ پر اړوندو مسایلو له رسنیو سره شننه اوري، خو ښاغلی فدایی پر دې سربیره په ډیرو لوبو کې مبصر یا کمنټیټر هم پاتې شوی او تر څنګ یې په خپله کرکټ کوي. له فدایی څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې تاسو ته په خپله ځان در وپېژنې.
ډیره مننه جناب تکل صاحب. د ما نوم خو احمد فرهاد فدایی ده او په مسلک په کار رسېږي ډاکټر ولم ده کسه دی تر د پانتون نه په 2000 کال کې فارغ یم. خو زه خپل ځان ته د یو کرکټ شنونکي په صفت باندې د کرکټ مبصر په صفت باندې ګورم. اوس خپله مې هم خوښېږي چې کرکټ وکړمه، اگر چې دا د اوس 30 کال عمر مې ده، خو تر اوسه هم ډېر کرکټ نه لاس نه سو اخیستلی. کله کله کرکټ کو
له کرکټ سره مو اړیکه څه وخت پیدا شوه؟
کرکټ سره مو سره کرکټ سره خو ډېر زیات دی ورڅوب نه اړیکه لرو. دغه ما یو لوبه ولا سي ډېر دی وړکی ومنه ما کوله، نو زه دقیق خو نه سمو ویلای خو کېدای شي د لاس نه یو لس کلونه نه خواته مست دې کرکټ باندې موږ پوښتلو.
کوم ځای کې په افغانستان کې که د موږ د ملي لوبغاړو په څیر په مهاجرت کې؟
ولا په مهاجرت کې ځکه چې متاسفانه افغانان د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ځانګړي توګه ډېر افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. څنګه دغه سره راغلل چې کورنۍ په افغانستان کې نه شو اوسېدلی، موږ هم تقریبا 90 کال به اوسې افغانستان نه راغلو پاکستان ته مهاجر شول، او بیا تقریبا 2 کال 1 کال هم پاکستان کې ژوند وکړو. نو زموږ ژوند په جریان کې هلته به موږ کرکټ کوو.
له ملي لوبغاړو سره چې دا اوس په دا 2 کلونو کې په ملي لوبډله کې یا اوس لوبېږي یا پخوا لوبېدلې دي، له دوی سره مو کرکټ کاوه کنا تاسو بل ځای کې په بل سیمه کې وي؟
نه ولا، هغه وخت ما د ملي لوبغاړو سره تاړي کنه ولا دا فکر مې ما هغه وخت نه وکړای چې دا واقعي ملي ټیم سره یو ځای ورزم او تذکره کوم په لوبو باندې. بس خپل شخصي مینه ولا علاقه د زلو سره ولا اکثر د موږ خپل فامیل کې د ما د ماما سره دا غم چې کرکټ سره مینه لري. ما هغه ډېر ویګ سره بوختلو او ټول وب بس زو هغه به پیژندلی اوس دا هغه ډول خپل ټول وخت کرکټ کې مصروف دی.
بیا اڅه وخت راغله افغانستان ته، په افغانستان کې مو له ملي لوبډلې او کرکټ بورډ د کرکټ له اړوندو مسایلو سره اړیکې شروع شول.
موږ بیا تقریبا 2002 یا 2003 کال اوس کله پېښته نوې حکومت افغانستان کې پیل شو، انتقالي حکومت شو، بیا رئیس وروسته منتخب حکومت راغی چې عام کشمیر دوره ولا هغه وخت کې موږ بیرته راغلو. هغه وخت پانتون محصل ولا موږ پاکستان نه افغان پانتون کې موږ درس ویلو. بیا دلته موږ بیا یو ځان واخستو نو په کابل پانتون کې موږ بیرته خپل دي سپس دکو ته ادامه ورکړه. بیا نو تقریبا د 2001 کال یعنی ډیر زیات وخت وروسته زما اړیکه جوړه شوه د افغانستان کرکټ بورډ سره. او اول ځل د 2001 کال کې کرکټ بورډ ته ولاړم.
د څل لپاره کرکټ بورډ ته ولاړې کار مو هلته پیل کنه یوازې د لیدنې لپاره؟
نه، تقریبا د 2015 کال شاوخوا ما دا خبرې پیل کړلې دوستانو باندې چې زه غواړم د کرکټ مو بسیر شم. نو بیا به چې تاسو دوستانو وکړل غوته باندې چې زه غواړم د کرکټ مو بسیر شم، تاسو څوک پیژنئ چې کرکټ بورډ ته ورسم او کوم څه وکړم؟ ما پر ځان باندې ډیر باور وکړ چې دا کې دا بډې راستانه کار یو بس څه وینو خو کې مې وو په لوب باندې خبرې کې خو اوس پیغام چې ډیر زیات تخصص او تجربه ته ضرورت لري او ډیر زیات په هغه غواړي. خو هغه وخت بیا بل اخره ډاکټر صاحب مراد چې مخکې د کرکټ بورډ سی او پاتې شوی، هغه وخت په یونیسپی دفتر کې کار کاوه او د ما هغه سره اړیکه پیدا شوه. ځکه چې په افغانستان کې 2015 کال شاوخوا وراخوا ما د باری کار پیل کړل که کانفرنسونه ته به موږ تللي وو که به رسمي و غټو پروګرامونو کې ژباړه کوله هم زبان ژباړه به موږ کوله او د دریو د پښتو ژبې ژباړه به موږ کوله او د هغې په سلسله د ډېرو زیاتو هېوادونو ته لاړم سفر مې ډېر زیات وکړ نو الحمدلله د دې برخې نه زما د دوستانو ترمنځ اړیکه ډېره ښه جوړه شوې وه او ډېر خلک مې پکې پېژاند نو بالاخره ډاکټر صاحب مراد سره برابر شوم ډاکټر صاحب مراد بیا کرکټ بورډ کې فکر کوم چې ډاکټر صاحب فریدو سره خبره وکړله بیا ما ته په 2010 کال کې دغه زمينه را جوړه شوه چې زه یو ځل کرکټ بورډ ته راغلم هغه ته غازی امان الله خان لوبې ولې بیا هغې لوبو کې صرف دوه دفعې ما ته فرصت راکړه چې زه کمنټري ته کښېنم خو هغه د کمنټري کولو نه زیات د کمنټري د زده کړې یو پروسه وه او د ما لپاره یو امتحاني تجربه وه چې دوی وګوري چې ایا زه دغه کار کولی شم که نشم کولی بیا د هېڅ نه دا سفر پیل شو ته وروسته 2013 کال کې شپږیزه وه تاریخ مان لگ مخت روس تصاو ایک دو ہزار والا سم دو ہزار ترسم کے دوبارہ گانے والا تھا وہ بالآخر دو ہزار انیسم کے بیا مخت پگی سے سیال ہے کہ بشپړ فرصت راکړه زه ما یو څو نور
د کمنټري په برخه کې د لوبو په کمنټري کې
وو بیا دې امو د وخت کې مونږ تل څه فرصت راکړه بیا 2019 کال کې مونږ په هغه باندې لکه ډیر کار مو وکړ ډیر تفصیل مو وکړ په کرکټ باندې دې څو ورځې بیا د کورونا راغله په 2020 پیل کې نو د موږ یو بل همکارو په کرکټ بورډ کې هغه به د میډیا په څنګه کې کار کاو او د اکثر راپورونه په انګلیسي کې لیکل هغه مریض شو او دفتر ته نه راتل نو بیا د میډیا د څنګه مسؤل په څو وخت کې عبد الله پښتانی نومي هغه ما ته زنګ وکړ کته راځي او په کرکټ بورډ کې وظیفه نیسي چې موږ یو څوک د څه غواړو چې راشي او د ورا پورنه سیمه غلی کو دا په کلیسی کې موږ لپاره شوار او کو دا نو بیا ما اوس دې چې ورغله ما په 2020 تل چې ما رسمي وځي په کرکټ بورډ کې ونی وره کوم اوس ویل اوس دې چې باړون کې په صفات باندې راځم او په دې شرط راځم چې تاسو ما ته عنوان ولي کې په کار کې څه مو پسته ویلا نو اول ځل لپاره دا یو پوزیشن دی مال لپاره دوی کریټ کړ چې اکار کې ما ته راځي کې لري اوس دې میډیا دې څنګه مسؤل او د لوبو په پسته نو بیا په موږ 2020 کال کې د شپږیزه سیالۍ و د شپږیزه د سیالۍ مکمل مسولیت ما ته راغله نه تنها داسې بیا ما په دې کې په لوبه باندې تفسیر وکړل بلکې نور تفسیر کوونکي هم ما مدیریت کړل چې چا او چا مثلا سنټر دی او څوک څوک به په لوبه باندې تفسیر کوي نو دا غوښتي د ما سفر د کرکټ سره او بیا د کرکټ بورډ ادارې سره راځي
فدای صاحب اوس چې په همدې مسله کې یو اوریدونکو ته لږ تشریح کړئ دا خبره چې د یو شنون کې او د څوک چې مبصر دی او څوک چې کمنټري کوي د لوبو په جریان کې د دوی دندې څه دي او کوي تفاوتونه وایي اوریدونکو ته
جناب تکل صاحب یو خدا د کنه سه شنون ته خوب غوتا سپی ګوستې د نوم نه معلوم نه یو څوک شنه نه کوي تحلیل کوي یو ستی او اکثر په مختلفو پروګرامونو کې موږ ګور څه سیاسي شنون کی او دا څه ورته اقتصادي شنون کی نو
زکه دا هم وایم فدای صاحب چې د کمنټري په وخت کې هم ډیرای وخت هغه څوک چې کمنټري کوي هغه هم یو ډول سره شنه نه کوي
بالکل جناب تکل صاحب یعنی تاسو خبره دي چې دقیقه ده خو یعنی مسله دا ده چې څوک شنوم کوي کنه نو د کرکټ د ایونت نه دی باندې هم په مختلفو تلویزیونونو مختلفو مرکو کې کې راستل شي او د لوبه شننه کولای شي خو ځکه چې شننه سره سره تا باندې دا ټاګول کې چې تلاته مبصر او تفسیر وکړه بیا دا ده چې کله لوبه جریان لري چې د لوبه جریان هغه خلکو ته چې ګوري ورته په کټکو باندې بیان کړي هغه دا د ست په نه تنها د لوب شنه نه کوي بلکې هماغه حالت چې په تلویزیون کې خلک ګوري هغه هم ام زمانه خلکو ته بیان کوي یعنی په لوب باندې تفسیر دا د سی بیا ته په خپل غږ سره په ښه انرژي سره هغه لوب خلکو ته بیان کوي چې تلویزیون کې ګوري او په زمن کې چې دا شنه نه هم وکړي چې په دغه وخت کې مثلا د لوب دلمشک په فکر کې څه تیریږي د ځانګړي لوبغاړي په فکر کې څه تیریږي چیر د فیلډ میواله د مثلا لوبغاړي مشخص دینو کې درورې دي ای سیم کان لري چې مثلا تو په هم کې وتی د سیم کان چې تو پچون کې وتی مثلا د اگر ساتون کې څه کارونه باید وکړي دا ټول مسائل باید په جریان دي تفسیر کې څه پوزوندې بنا باندې خلک یې ګوري ته ورته وړاندې کړي
بله، او دا اکثرا ډیر هیجان هم پکې راځي. ځینې وخت ځینې مبصرین حتی خپل هیجانات نشي کنټرولولای، خپل اړخ نشي کنټرولولای، چې نه دای د کوم ټیم پلوی دی هغه باید اداره کې ځکه چې څوک چې کمنټری کوي هغه باید د یو جرنالیست په توګه یا د یو قاضي په توګه بې پرې وي.
تلته محترم تاسو ډېر مهمه خبرې ته اشاره وکړه. متاسفانه اکثره د لوبې تفصیلات وونکی چې د خپل یواد لوبه ګوري او لوبه د غټلو حالت کې نه لکه لوبه بایدی بیا د دې حالت بدل شي او دوی متاسفانه بیا غیر جانبدارانه خبرې کوي او دغه مسله په نظر کې نه نیسي. بله، د غیتا غږ دواړه خواوې اوري، ایتا د لوبډلې بلاتل کوونکی هم اوري، د مخالف لوبډلې بلاتل کوونکی هم اوري. اکثر دا شی اکثر خلک نه درکي او متاسفانه یو سسي بیا مینوال احساس یې هغه داسې کته د افغانستان یې او څه د بلې لوبډلې صفت کې بیا هم پېښ نه لګيږي. نو دا دواړو خواو ته
د دې ترمنځ به یو څه انډولم ساتي د دې دواړو خبرو ترمنځ
کوشش وکړي. یو څه د جناب تاسو ته د خپل د هواد اغه مینا پټیږي نه، تاسو غواړئ تاسو نه غواړئ د خپل د هواد د ښه کار کولو په مقابل کې ورته هیجان او احساسات لږ دي. او د خپل شخصي په دې سفر کې اغه ډیر مهمه مسله دا چې زه کوشش کوم چې دا اندول وساتم او همیشه غواړم چې د ټولو خو او رضونکو ته زما پامې په دې برخه کې زه خوشاله بدهم چې یو ځل رسول الله چې سریلانکا دی هوا تب سره کوم دی دا یو دا نه ټویټ یې ماته راوخو دا هغه وخت ټویټر یاد دی بیا ورسته دې دا نوم دا تاسو ته یې چې ایکس باندې دی په بدل کړی دا هغه باندې ټویټ راوخو دوی چې چا رسول الله ته ټویټ کړی یو چې زه منندوی ما د افغان مبصر نه چې دای ډیر به طرفه کمنټری کوي. یعنی د سینه د سیزه د احساس کوم چې ولا دای صرف د افغانستان دی لوبغاړو صفات کوي او د سټیلنټا دی لوبغاړو صفات نه کوي. نو دا مال لپاره به یو څه تشویق کوم کوي پیغام وسی، یعنی واقعا څه کوشش کوي چې نور خلک هم د تا خبرې واوري او دا احساس وکړي چې ته به طرفه او صرف تخنیکی له اړخه په موضوع باندې غږیږي. خو بیا کله کله منفي بحثونه هم د سه هم خلک چې اورس په بنگلاديش کې موږ کمنټری کول دی او چاره ته ټویټ راو خو ما ته لسی دا کمنټیټر خو خدای په ډیر رحمان الله ګربس صفات کې ټول نه لای څوک چې خوشاله ولای خو خپل حساب سره کې چې ان شاء الله د ټولو خوا او احساسات ته او مسائل ته توجه
د سه وخت وی چې یو لوبه کستا خوخه ده کده نه ده کده ستاده هواد ده کده ستاده هواد نه ده مګر په غلوبه کې خکلاوي یا ډیره خلوبوي یا لوبغړی ډیر خپ پرفورمنس یا لوبه کوي نو هغه به حتمان یادوي تاسو کله چې کمنټری کوله. البته زه غواړم دم پوښم چې تاسو د افغانستان لوبې له څومره هیوادونو سره په دیو کې تاسو حاضر و یو کمنټری مو کړی دا او زمنان دا بل مسله چې ما درته یاد کړ چې د مو څنګه په پام کې نیولې دي د خپل احساساتو د کنټرول لپاره.
جناب تکل صاحب، ما تر اوسه پورې غیر د افغانستان د لوبو نه د بل چا په لوبو باندې تبصره نه ده کړې، خو چې کله د افغانستان په مخالف بل لوبډله لوبیږي نو د هغوی په کارکردګۍ باندې بیا چې کله د تبصره کوونکي په صفت باندې زه کینم او تبصره کوم حکومت ته ما احساسات نه راپارېږي چې څومره زه یو د لیدونکو په صفت باندې کله کینم او کرکټ ګورم. زه چې کله کینم کرکټ ګورم او تبصره مې نه یې کړی راته د تبصرې پوجي کې نه یم، بیا زه بېخي جدا احساسات لرم. اکثر د دې لوبې ته بيخي هیجان مزياتي او کله کله بس ولاړ باندې ټول گیم خلاص یو څه ولاړ یو بس ته ګور څه درګه څه بکی څه بکی.
یعنی کله چې کمنټری کوي احساسات را کمیږي او کله چې د یو خپلواک لیدونکو په توګه یې ګوري د یو افغان لیدونکو په توګه بیا احساسات او هیجان لوړيږي.
بالکل دغه څه ځنه وتا کله چې کوم څه ته الته ډیر زیات تر د احساسات او اغیز لاندې راځي خپل کار نه مخکوبلای. نو بیا تا ته لکه غیر عادی کیږي ځکه چې کتل ته بیا ډیر زیات احساسات او هیجان وکه ګوکه ته کار خپل مخته ویني شوړای او بل څه دې هوادونو نمونه مو وخت څه چا سره ما په کې کمنټري کړی دا 2024 کې ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پایل شو چې کله د افغانستان نور هوادونو سره لوبې ولې غی کې زلاله مو سره مې وکړه. حواله لوبې د حالان په مقابل کې د افغانستان لري لوبو لوبلړۍ و هغه کې ما کمنټري وکړه. مانه به دقیق هغه ترتیب هېری خو د سریلانکا په خلاف، د بنگلاديش په خلاف، د پاکستان په خلاف دغه هېوادونه ول څه په مقابل کې ما کمنټري کړی ده، آیرلند په خلاف، بس زیمبابوې په خلاف، دغه دغه
هېوادونه
په انګلیسي باندې، په انګلیسي باندې دا فقره لوبي سه لایف خپريږي او د نورو هېوادونو اوریدونکي هم ګوري، نو هغه د لایف لوبي په جریان کې د نورو نړیوالو مبصرینو سره یو ځای د افغانستان په لوبي باندې په انګلیسي ژبه باندې هم کوي.
ډیره زیاته مننه د کرکټ شنونکي فرهاد فدایي چې د ازادۍ میلما په خبرونه کې لمون سره خبرې کوي. وړاندې ځو د کومنټری په برخه کې تاسو مخکې د تجربو یادونه وکړه، تاسو یو څه کورسونه، درسونه یا صنفونه مو ویلې دي، حاضر شوی یاست پکې؟
ما تاسو مخکې اشاره وکړه لږه به تکرار سم سره سم کله ما دا سفر پایل کړو 2013 کال سمو دا لار پیدا کړه چې افغانستان کرکټ بورډ د سپورت ورغلو ول تلوبي ول لوبي مولې ده، نو په مخ وخت کې د لوبي ولیدلو د کمنټری په اوریدلو باندې مذاکره کړې ده. د افغانستان د پښتو ژبې کمنټیټران بختیار ساحل وو، هغه وخت شرف الدین شاکر او فرید هوتا کو، د انګلیسي ژبې کمنټیټر دیویندر کومار، هغه یو څه لارښوونه راته وکړلې چې دا وکړه او د سه وګوره او دې ته توجه وکړه او دا د دې نقش ته او دا د غل نقش ته اې دې نه دې نو چې بیا نور د سه مشخص ټریننګونه داخله کړي چې تاسو نو تللی یو سرټیفیکیشن وکړي. و اوس کله د 2000 کال شپږ دی پیل کېدل، نو د لوبي د پیل نمخ کې به لوبډل راتللې تمرینات وکول د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې، بلته به زه د مختلفو ټیمونو کیمپ سره کېناستم او کمنټري به وکول. نوروز منګل سره مې څنګه ډیره کمنټري کړل، د مالتي واور سره کمنټري کوم چې څنګه کوم، نو ورځ ورسره څنګه ناسولم، نو د دې لوبډل بل لوبډل سره لګیا او تمرینات وکول، نو دا غو مخالف لوبډلې کوم لوبغالي کوم کښاټو او کڅو گاوت سول، نو ما یې صفات کوم چې ته ځکه د موږ سره ناز یو د صفات کې، نو دا که سیمز دا کړو وکړو بیا بس اوس هم لا دا پوره سره وانه دا تبن چې د ذکر لپاره چې څومره هم هڅه کې څومره ذکر کې ته په دې پیګه چې ما یې چې نه دي دا، نو زه فکر کوم چې اوس هغه مرحله کې مست څومره ذکر کوم از نور هم ګورم چې ولادي کې ډیر زیات دي ذکر لپاره
شایسته او کار څه به سره پیښل شي. فدای صاحب موږ تاسو د مرکه داسې محل کو چې په امریکا او په وست انډیز کې د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام روان دی او افغان لوبډله هم تر اوسه پورې شته او لوبي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ساکال په دې نړیوال جام کې خلاف د توقع، البته په خو داسې نو، د امریکا ټیم یو ضعیف کمزوری ټیم ګڼل کېده او په امریکا کې دغه د کرکټ فرهنګ هم ډیر کمزوری دی برعکس د انګلستان او د کامنولت د نورو هیوادونو. د امریکا د کرکټ په وده کې د افغانانو ونډه له هغې ډلې د ډاکټر صاحب مراد مخکې تاسو یادونه وکړه، د دوی ونډه شته؟
د امریکا کرکټ خو مخ پر وړاندې روان ده، دا د وګړو لپاره یو ډېر خدمت کارو لته ډېرې تالې وکړلې چې دوی کوربه شو د نړیوال جام، ځکه د یو کوربه لپاره بس دغه ځای بیا مسؤول وي چې څه کوربه یې نو تا ته اتوماتیکلی د کوالیفیکیشن دغه در کې څه کولی شي نړیوال جام کې لوبو کې چې دا د کوالیفیکیشن پر اساس باندې وای، نو امریکا به د نړیوال جام کې لوبو کې ودې لپاره چې قربانه دې سندې سره یو ځای نو قربانه سي یو غوي ته بس مستقیما انټری ورکول کیږي تاسو لوبه کې لوبه ده لکه،
مګر پر دې سربېره په یو لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړو، د پاکستان ماته ول خو
بالکل بالکل دقیق خبرې تر اعظم جناب تکل سره، نو دې سربېره مثلا دې ته یو دا فرصت پلاس ورغله دې دې نه ډیر اعظم کټه واخیستل. کرکټ د سیو لوبه د سپورې کنډیشن ډیر زیات ارغیز لري، کنډیشن لوبه باندې کله کله ډیر کوي تاثیر ورکول شي. د امریکا ټول لوبه په امریکا کې ولې او په کوم لوبغالي کې چې امریکا پاکستان ماته په ټول لوبغالي کې دغه ریکارد دا د سیزن مخکې پاکستان سره لوبه وکړي شپه یو د کشپاګ لوبه ټول امریکا غټلې ولې چې یو لوبه بنگلاديش ته بایللې ولا غیم بنگلاديش سره د سیریز وو چې سیریز د بنگلاديش نه وګټي، د اول ځل لپاره فل ممبر نه امریکا سیریز وګټي او بنگلاديش دوه یو دی نړیوال جام د سیالې د پین نه مخکې ماته راځو دې ته چې آیا دې کې ډاکټر صاحب مراد لاسو کې نه ډاکټر صاحب مراد ډیر لنډه مودې لپاره راغی او چې امریکا د کرکټ بورډ سی او په سپاد باندې وټاکل شو، زموږ په نن کې خامخا یو څه ناڅه تاثیر به درلودلی، یو څه ناڅه تنظیم او ترتیب به په کار کې راوستلی، ځکه چې ډاکټر صاحب مراد ډېره ساته تجربه لري د افغانستان په کرکټ کې کار کړی دی او اغیزناک وخت هلته تیر کړی دی. د دې لپاره نه چې ډاکټر صاحب مراد کرکټ سره ماري فکر هم زموږ د صفات وکړم، بلکې دا چې ډاکټر صاحب مراد واقعا یو بااستعداد شخص دی. دوغانه مته په ټول د افغانانو په حق باندې ځای ته تاسو ته تاسو دغه په اروپا کې مشتي استه نور افغانان دي، مثلا نړۍ په نور برخو کې مشتي افغانان دي، زحمت کش خلک دي. نو دا به ثبوت ولا سم ویلای چې خامخا دا کارونه کړی دي، نو د وژنه د امریکا کرکټ وادا کړی دا او نتیجه ګوره. نو ډاکټر مراد راغی لاندې مودې لپاره ورسره کار وکړو، متاسفانه د دې ټینیور ډیر زیات نه وو، ډیر وخت لپاره ورسره پاتې نه شو. خو اوس د امریکا په منیجمنت او په سلیکشن کې دومره خبرې مې چې د تکا تک لوبغاړي پاتې شوی دی، د دې لپاره چې دا کومي انتخاب کړی دی، دا غوونه هم پیوړی و دا ځای دی. دا د دې ټیم اوس مخ پر وړاندې روان ده. متاسفانه امریکا کې فنډ او بودیجه د کرکټ لپاره دومره ډیر نه ده، ځکه چې امریکا کې نور سپورتونه دي چې هغه ډیر زیات میډیا یې رانیولې ده او خلک ورسره مینه لري، نو کرکټ دومره خلک نه پیژني. تاسو اوس نړیوال جام راغی، پاکستان غوندې هیواد مات کېدای شي سوپر ایټ ته وځي، پاکستان شاته پرې دی، ډیر امکان شته د امریکا د مخکې پړاو ته لاړ شي او پاکستان د پاتې شي. چې تر اوسه پورې دا ثابت نه ده، خو کېدای شي یو کار وشي او اوس پکې امریکا برلاسه ده نسبت دې ته چې پاکستان وي. نو دا ټول به خامخا د امریکا په کرکټ باندې ډېر مثبت اغېز وکړي او زه فکر کوم چې په ټوله کې باید د ډاکټر صاحب مراد برخه او ونډه په دې کې هېره نه شي، او که څومره لږ سهم هم پکې درلودلی ده باید هغه ته د قدر په سترګه باندې ولیدل شي.
مننه فدای صاحب. لږ به ستاسو شخصي ژوند ته هم تم شو، واده مو کړی؟
بله بله، ما په 2001 کال کې واده وکړ او الحمدلله زه 15 ماشومان لرم.
په متحده ایالاتونو کې خپل کورنۍ سره اوسېږي؟
بالکل، زه ما مېرمن او ما ماشومان دلته یو ځای سره اوسېږم الحمدلله.
کولای شم پوښتنه وکړم چې کار کوي کنه څه نور مصرفیات لري؟
بالکل، ما په تاسو باندې ویل چې ما خپل کاریر څه دی او ځانو په صفات باندې ده. نو ما د ترجمه شرکت په افغانستان کې هم درلود، مګر په کار فرانسوي کې هم زمانه ترجمه کوله، کله به سه وګړو چې ایونتونه نو هغه کې موږ ترجمه کوله. ما ترجمه زو سم کومه فما ده، خو کله کله بس یو چیز ته ترجمه وکړو، او د موږ ترجمه سره پروفیشنل ترجمه ده، لکه هم زمانه ترجمه یې ځانګړی مهارت غواړي او ځانګړی کار غواړي. نو زما یو بوختیا ترجمه ده، ژباړه ده او بل بوختیا مې ترسره ده.
کرکټ چې وایي تاسو بوختیا ده، کرکټ لوبه هم کوي؟
بالکل، وسم کرکټ لوبه کوو، موږ په هفته کې یو ورځ دوه ورځې راټولېږو او کرکټ لوبه کوو. د موږ لپاره یو ډېر د تفریح زمينه اصل کې کرکټ لوبه.
په کوم ځای کې کرکټ کوي؟ په کومو امکاناتو؟ افغانان په خپل منځو کې کنا په خارونو کې ګډ ټیمونه د بهرنیانو په ګډون هم شته، لګې په جزئیات راته وایي اصل لطفاً.
امریکا کې ډېر زیات د هر بال کرکټ ډېر زیات اوس روان ده او ټورنمنټ روان دي او مناسب ګراوندونه هم جوړ کړی دي چې هغه ته دوی مسلسل لوبه کوي. زه د هارد بال کرکټ نه کومه راغله، زه د ټینس بال کرکټ کوم او موږ هم دغه پستی او افغانان یو او پاتہ کې وګړه راټولېږو، درې ساته دوه ساته څلور ساته کرکټ وکړو، د مو ټول هفته لپاره د طبیعت جوړي، بیا تر بلې هفته پورې ورته انتظار یو، بیا راټول شو، بیا کرکټ وکړو.
ماشومان مو هم د کرکټ مینوال دي؟
نه، د ما ماشومان چې دي هغه د فوټبال ډېر سخت مینوال دي. افغانستان کې سیولو کرکټ راځره کاو، خو دلته راغلي دي اوس فوټبال سره مینه ډېر
سره. اله تم دای چې په امریکا کې ډېر تمایل اوس ډېر زیات فوټبال ته دی، چې دوی ساکر ورته وای کنه.
بالکل، سہولتونه دلته ډېر دي، مثلا هاشتا ګراوندونه دي. د کرکټ لپاره اوس دومره ګراوندونه موږ نه لرو چې موږ دلته د فوټبال لپاره ګراوندونه دي. دا غدي ما د کور څنګه ته لس دقیقې 15 دقیقې فاصله کې یو ځای دی چې په دې کې تقریبا شپږ غټ غټ د فوټبال ګراوندونه دي، او د کرکټ لپاره موږ زو ان د 30 دقیقې ډرایو کوم الته زو الته یو ورکه غوند ګراوند لرو چې هغه کوم کله یو څوک راغلی او کله بل څوک راغلی. نو سہولت هم د دې زمينه برابرې د ماشومان ته مفاته ډېر د مایلو.
د افغانستان د کرکټ راتلونکو ته څه ډول ګوري تاسو؟ فکر کوئ چې همدغه اوسنۍ قوت چې پکې ده دا به دوام وکړي؟
دا خو د دې جناب تکل سم درم چې موږ کرکټ وده کې یو ګمر نور هم کرکټ راځي. د 500 نړیوال جام سیالیو نه ورسته چې کله افغانستان څلور هیوادونه مارکل، چې په دې کې درې اتل هیوادونه مارکل چې مخکې دوی اتل ولي ګټل ولا، پاکستان، انګلستان او سریلانکا دي. نو تاسو وکتل چې ډیرو خلکو مینا او لیوالتیا کرکټ ته لا زیات مسواله، تاسو وکتل چې خلکو خپل ماشومان را وسته او اکاډمۍ کې شامل کړل. دې لپاره چې ماشومان اکاډمۍ کې شامل کېدل، نو مجبور شول خلک نورې اکاډمۍ جوړي. ذکر اکیډمۍ جوړې سولې نو هغه مجبور دي چې مثلا د افغانستان کرکټ بورډ سره اکثر ایزان ثبت کړي د لپاره چې چیرته غواړي خپل لوبغاړي د ملي ټیم برخه کړي نو باید اکیډمۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره ثبت کړي د دوی ترمنځ مثلا رقابتونه کېږي د اکیډمۍ په کچه نه لوبغاړي ټاکل کېږي انتخابي بیا د زون په کچه باندې لوب کوي بیا د زون د کچه نه هغوی راځي مثلا درې ورځې نه څلور ورځې نه لوب کوي راځي بل اخر چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کوي نو دا غو پروسه د سيتي کې اوس لوبغاړي را روان دي نو تازه تازه لوبغاړي راغلي موږ کې چیرته ځوانانو ګورو موږ د آیلند په سیریز کې چې دوه میاشتې مخکې تقریبا په اماراتو کې هغه ته تاسو کې تاسو موږ ځوان لوبغاړي اسحاق رحیمی په کې وزلید ننګیال خروټه یو ځوان لوبغاړي په کې وزلید علامه محمد غسان پر بي سي ځوان ورکه الګ ده او هغه لاړ دی آی پی ایل په سیالو کې د کلکټا نایټ رایډرز واخیست نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه زیری دي او زه فکر کوم چې افغانستان سره د دې امکانات په نسبت نور ملکونو ته کم دي او اوس هم مخ پر ښه کېدو دي د افغانستان خپل زیربنا اوس مخ پر جوړېدو ده افغانستان ته د کرکټ بورډ د شورا دفعه ته بودیجه ورکول کیږي هغه بودیجه دوی په مختلفو برخو کې مصرفي کوي چې وګورئ د افغانستان د کرکټ د برخې زیربنا ډیره پیاوړې شوې ده موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ښه ګراوندونه لرو د کابل نړیوال لوبغالی کې دیسی په ډیره لنډه موده کې د نړیوالو سیالیو کوربسي دوی د برخې خبرې کړې دي چې عمان او نیپال هیوادونه راځي افغانستان کې کرکټ وکړي نو تاسو د ټولو ته وګورئ دا ټول امکانات چې څومره زیات پلاره او وقار چول کیږي دا به د کرکټ وده لپاره ډیر مثبت پایلې ولري نو زه په خپل شخصي نظر باندې دا ویلای شم چې د افغانستان کرکټ به د دې نه زیات پیاوړی کیږي او موږ به ان شاء الله ډیر زر د نړۍ په کچه باندې یو ډیر ښه قوت پیژندل کیږو د تیر نړیوال جام له وروسته او په دې نړیوال جام کې هم چې تاسو رسنۍ وګورئ اکثره رسنۍ دا وایي چې په آسیا کې د هند له وروسته دوم پاور هاوس افغانستان ده یعنی تاسو تصور کولای شئ چې د پاکستان نوم نه اخلي څوک د سریلانکا نوم نه اخلي څوک د نورو هیوادونو نوم نه اخلي په آسیا کې څه مګر د بنگلاديش نوم نه اخلي مګر د افغانستان نوم اخلي دا په دې معنی ده چې افغانستان کرکټ واقعا ښه کار کوي ده او دا ټول د راتلونکي خوالي لپاره زمينه ساز سارونه وحتی دي ان شاء الله کرکټ به لا هم وده کوي
تیر زیات مننه فدای صاحب ک د مرکه پورسته برخه کې د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه د کرکټ د یو شنن کې په توګه د کرکټ د یو کمنټیټر په توګه یا او د کرکټ د یو مینوال په توګه ورسته خبري غواړو له تاسو واورو
د کرکټ د یو مینوال په صفت باندې دا تکل سره دا غهيله د نورو مینوالو سره راځي باید د خپل د ملي ټیم ملاتړ وکړو او مونږ د ملي ټیم تر شا ودرې او ست دعا وکړو ان شاء الله موږ ملي ټیم ماشا الله ډېر پیاوړې یو ټیم دا د نړۍ په کچه باندې د افغانانو لپاره د ډیرو غړونو سبب ګرځېدلای دی نو زما خپل شخصي هیله به د خپل مینوالو د وطنوالو د دوستانو نام دغه یې خپل ملي ټیم لاټر وکړو ان شاء الله دا ملي ټیم به موږ لپاره ډیر لاسته راوړي او بل پرنامې پروګرامونه هم دغه د کرکټ په برخه کې به بوختي ان شاء الله او ستر څومره موږ ته زمينه برابرېږي د کرکټ په برخه کې خدمت کوم زما خپل شخصي موخ او هدف دا دی چې ان شاء الله د نړیوال شورا لوبې شکلې دی آی سی سی ایونتس شکلې لکه دا ورلد کپ دی یا چمپینز ټرافي دی ان شاء الله غولو به تزلاره پیدا کوم او غولو به کې د افغانستان په تاسو ولي باندې د افغانستان په لوبډله او د نړۍ په نورو لوبډلو باندې ان شاء الله تفسیر وکړي
د کرکټ له شنن کې او مبصر فرهاد فدای سره مو د ازادۍ میلم په خبرونه کې ځنګړې مرکه اوریده تر بیا د خدای پامان
سپین لگی زہر 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 سر کے دسپن لگی ڈیرا خزوان دے تیرا کا ہاغ پخوانے پخوانے من دے رکا ہاغ پخوانے پخوانے من دے رکا سر کے دسپن لگی ڈیرا خزوان دے تیرا کا ہاغ پخوانے پخوانے من دے رکا پخوانے پخوانے من دہ رکھا بزان جوڑ کو خاپی رئے بدہ حرم شولی بیاچ را روان وقبل کو